مشال ریډیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب امیر ما او تاسو ته د لاسو بجو په خبرونه کې هر کله وایم نن د چهار شنبه ورځ او د 2023 میلادي کال د مارچ تمیاشتې لومړۍ نیټه ده د خبرونه تر یو لاسو بجو پورې دوام کوي چې له خبر نورسته په کې ریپورتونه اوریدل شي او په دوی منی مای کې د سروې خبرونه لرو په تکراری توګه به ووري نه خپنی غ د خبرونه تاسو تیره ورځ اوریدلې وه نو پام وکړئ د دې مهال خبرنو ته په پاکستان کې لنن ډیجیټل سرشمیرنه پایل شو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي ایتالیا کې لسکونه افغان کډوال ډوب شوي د اوکران ولسمشر وايي په بخمود ښار کې حالات ترنګلې دي د خبرونو تفصیل لنن په پاکستان کې د وګړو ډیجیټل سرشمیرنه پایل شوې دا پروسه د شماریت د ادارې لخوا تر سره کیږي او په کې به له 130,000 نه زیاتو کسانو عمله برخه اخلي د پاکستان سرکاري رادیو پرون پر خپلې ویب پاڼې لیکلي د احصایې یا بیورو اف سټیټکس د ادارې ویان محمد سرور ګوندل ویلي د دې مقصد لپاره ورلمخې و ځانګړې ویب پاڼه هم پرانستل شوې ده د نوموړي په وینا په ډیجیټل بڼه د سرشمیرنې دا بهیر به د اپریل تر مړی نیټه بشپړ شي پیښور های کورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیاتي حکومتونو د منتخب و استادو د واک ځنډولو اعلامیه معطل کړي او هغه واکې بحال کړي دي عدالت دا پریکړه د فبرورۍ په 28مه د بلدیاتي یا مقامی حکومتونو د غړو د واک ځنډولو ضد یوې قضیه د اوریدنې پر مهال وکړه های کورټ انتخاباتي کمیشن او د خیبر پختونخوا حکومتي سارنوال ته امر وکړ چې په دیړه بشپړ ریپورت د مارچ په 2مه وړاندې کړي په عدالت کې د بلدیاتي حکومتونو د استادو د بحالۍ لپاره د وړاندې شوې مقدمې وکیل بابر خان یوسفزي مشال اړیو ته ویل
کم سسٹم چرے دا ٹول الیکشن کمیشن سسپینڈ کرو ان لائٹ آف دا جنرل الیکشن اگن ہائی کورٹ بینچ نمبر 2 روحل امین صاحب اور اشتیاق ابراہیم صاحب بینچ ہو آگے نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر نو غنڈ صوبہ کے بلدیاتی نمائندگان چیری واپس بحال شو
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د فبرورۍ په 2مه نیټه ویلي چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د مقامی حکومتونو د استازو واک د دې صوبو د اسمبلیو تر انتخاباتو پورې ځنډوي په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون تر نامعلوم وخت پورې وتړل شو د یاد پوهنتون لخوا پرون د خبرتیا په خبرولو سره محصلینو ته ویل شوی چې د پوهنتون هاستل دې هم خالی کړي دا ګام یو ورځ وروسته لاغې پورته کړل شوی چې د فبروري په 28مه په یاد پوهنتون کې د بلوس او پښتنو زده کوونکو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه لس محصلین ژوبل شول پر ټولنیزو رسنیو ځینې داسې خبرونه هم خپاره شوي چې ګویا د پوهنتون انتظامی د حالاتو د قابو کولو په موخه د رینجر ځواکونو د ګمارلو طالب هم کړی دا خو په انټون رسمان په دیړه سن دی ویلي پښتون سټوډنټ کونسل د مسلې د حواله لپاره یوې جرګګۍ پرون غونډه وکړه چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او پی ټی ایم مشرانو ګډون وکړ په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایتالیا په سواحلو کې په ډوبې شوې کښتۍ کې په لزګونو افغانانو د مړینې خبر ورکړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټوئیټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د ډوبې شوې کښتۍ له امله اتیا تنه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي مړه شوي دي طالبان په داسې حال کې د اتیا تنو افغانانو د مړینې خبر ورکوي چې په ایتالیا کې ژغورونکو ویلي تر اوسه د ډوبې شوې کښتۍ د لږ تر لږه 15 تنو مړ موندلې دي چارواکو هم دارنګ ویلي چې شاوخوا اتیا تنه ژغورل شوي او په لسګونو تنه نور تر اوسه ورک دي ویل کېږي په دغه کښتۍ کې چې د ایټالیا په جنوب د مدیترانې په سمندرګي کې د شمې په ورځ ناوخته ډوبه شوې تقریبا تر 200 پورې کسان سپاره وو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د افغانانو پر مړینې د ژور خفګان د څرګندولو تر څنګ له خلکو غوښتنه شوې چې بهرنیو هیوادونو ته په ناقانونه او قاچاقي لارو له تګ څخه ډډه وکړي طالبانو همدارنګه د سره صلیب پر نړیوالې کمیټې او مرسته کوونکو ادارو غږ کړی چې د ډوبې شوې کښتۍ له امله د ورکو شوو افغانانو د جسدونو په موندلو او هم افغانستان ته د موندل شوو هغو په لیږد کې مرسته وکړي د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي وايي په بخموت خار د روسي د حملو د زیاتېدو له وجې حالات په تیزی ترنګل کیږي. نو موړي ویلي روسي ځواکونه په پرله پسې توګه هغه ټول وسایل تباه کوي چې اوکرايني ځواکونه یې د ځان ساتنې او دفاع لپاره کاروي. بخموت د اوکرين په ختیځه سیمه دونسکي موقعیت لري. روسي ځواکونه هڅه کوي د بخموت په محاصره کولو پر اوکرايني ځواکونو د رصد لاره وتړي. همدې موخه په یاد خار کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې جګړه دوام لري. زيلنسکي د فبروري د 8مې نیټې په شپه په ویډیویي وینا کې ویلي د هغوی سرتیري چې د بخموت خار ساتنه کوي د اوکراین اصلي اتلان دي. د اوکراین ولسمشر یو وار بیا د کیف په لویدیځو ایتلافیانو غږ کړی چې اوکراین ته د جنګي جهازونه ورکړي سو د روسیې پر وړاندې ترې د دفاع په توګه کار واخیستل شي. پر اوکراین د روسیې د بلا اشتعاله یرغل کاله وخت خو هلته جګړه لا هم دوام لري. خبرنو پای خبرونه مو اوریدل دا مشال رادیو دا اوریدونکو اوس هم رپورټونو طرف ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه لنن نه پایل شو. دا د غیوا د شماریاتو ادارې لخوا کې یو پکې به 1,00,000 نه زیاتو کسانو عمله برخه اخلي. بل خو خلک کولای شي چې د مارچ تر درېمې نیټې پورې آنلاین د خپل کور او پکې د وګړو شمیر درج کړي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسیږي او له دغې وروسته به حتمي شمیرې خپرې شي. په دې اړه تفصیل له فرخندې اسد نه.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,00,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
بالکل دیکھیے اقتصادی پختن اہم کی گی لکد یو کور دامدن ذریعہ سدا او سنگ جن کبھی
تقریباً 18,000
خیبر پختونخوا کی پی دے کے اتل زر کسان پر خاص وی بکور پکور کر وی مون دا ولس دا پوہ لپارا پر راڈیو گانو اور ٹیلی ویژن چینلوں کی ہم معلومات پر او کم زایون دا سرچ میرے نہ پاتے شو نہ پاگی کے با بیا سرچ میرے نہ کو
په خیبر پختونخوا کې د دې لپاره 13,000 کارکونکو اخیستل شوی دي. هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم با په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2 کروڑ خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي. او د سرشمیرنه او کور شمیرنه په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملی په خوانې غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلی زلو په زرګونه کورنۍ د نامنې او پوځي عملیاتو لوجي نورو سیمو ته کډه شوې دي. نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ لا په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ لا داش مار پاغي کې واچوي او به زما وطن کې تر روزګار ورکړي چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. زه څه کوم په پردي وطن کې زه ولې په پردي وطن کې کېنم او به زما په وطن کې چې د امنیت مال راکا د شپردای نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا زما څه کار زما وطن سونه پیدا کوي سره پیدا کوي سره ما سره د دنیا وسایل دي ما سره وبدي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره زنګلات دي
د شماریاتو اداره وای په دې سرشمیرنه کې به کورونا او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځای مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونا اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کم کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسي او دوی به د دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
خانشمری ته کوي د ما کور وران دی د ما کور ړنګ دی زه پای آی ډی پیز یم د ما خلک څوک هم د ورکزو ولا خلک دي 2009 نه دا خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هانګو کې دا خلک پراته دي. نو حکومت وقت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نورو سیمو سره مو ورکو ځکه چې مونږ د قبایلي علاقې څخه دي دا د ملټري اپریشن سره بالکل کورونا تباہ و برباد شوی دی د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریات اداره وای ک چرته دغه ټابلیټس کار نه کوي نو کارکونکو به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندی به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي.
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بلی ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن ضرور په دې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي.
د فرخندی اسد رپورت مو اوریده. اوس هم یو بل رپورت پیښور. های کورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو د واک زندولو اعلامیه معطل کړې او غوي واکې بحال کړې ده. عدالت د پریکړه پرون د بلدیاتي یا مقامی حکومتونو د غړو د واک زندولو زوت یوې قضیه د اوریدنې پر مهال وکړه. تفصیل یې د شهنواز ترغزی پر رپورت کې اوریدل شي.
پیښور های کورټ د خیبر پختونخوا بلدیاتي نمائندگان بحال کړي. دغه نمائندگان د فروری په 2 انتخاباتي کمیشن معطل کړی او ویلی تر هغه چې د صوبې سیملی د پر عام انتخابات وشي دغه نمائندگان به معطل وي. دغه نمائندگانو د اختیاراتو د معطلولو ضد پیښور کورټ کې د مردان د خار چیرمن حمایت الله مایار د پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک زوی اسحاق خټک او د خیبر پختونخوا صوبې د بلدیاتي نظام د ودی د پر د جوړ تنظیم لوکل کونسل خیبر پختونخوا لخوا درخواستونه ورکړی شو. عدالت کې دغه مقدمه وکیل بابر خان یوسفزی مشهد رډیو ته وویل عدالت دغه درخواست منظور کړې هم ده او په 2 مارچ د انتخاباتي کمیشن او نورو اړوند چارواکو نه جواب وغوښتل.
کوم سیستم چې د ټول الیکشن کمیشن سسپند کړو ان لایټ اف د جنرال الیکشن اغه های کورټ بنچ نمبر 2 روح الامین صاحب او اشتیاق ابراهیم صاحب بنچ او اغه نوټیفیکیشن سسپند کړو. نو ورډ صبح کې بلدیاتی نمائندگان چې دی واپس بحال شو.
د فروری په 2 چې انتخاباتي کمیشن دغه نمائندگان معطل کړی ویلی ممکن نه دراتونکو عامه ټاکنې دغه نمائندگان متاثر کړي معنی چې د خپل اختیاراتو په زور باندې او چا د پاره ووټ وغواړي. پیښورای کوټ کې د اسحاق خټک په درخواست کې هغه ویلی هم کدا سوي نو بیا خو وفاقي حکومت هم ممکن نه ده چې راتلونکي صوبایي ټاکنې متاثر کړي. آیا هغه معطل شوی؟ دوی غوښتلی عدالت د انتخاباتي کمیشن اعلامیه مسترده کړي. د کونسل د معلوماتو سیکرټري او د نوخار وسیدونکي علي حیدر مشهد رډیو ته وویل عدالت دغه درخواست خو منظوره کړې خو د دوی یو بل درخواست لا هم په عدالت کې پروت دی چې هغه هم د بلدیاتي نمائندگانو د اختیاراتو سره تړلې ده.
یو دین مخکې ریپټیشن مونږ کړې ده چې هغه کې د دې سم پاورز دی لوکل ګورنمنت اکټ 2019 هغه کې صوبایي حکومت موږ سره ډېر بې انصافي کړې ده. هغه کې چې سب پاور دي دا یو کارټل کړې دي ختم کړې دي او 2022 کې داسې امینډمنټس دي کې بیا د یو کل چې هغه صبر د ناظم اختیاراتو تحصیل ناظم تحصیل بیر یا د مقامی کم ناظم چې دغه اختیارات ډېر زیات کم کړې دي او هغه اختیارات د سیکټریټ الله او ای سی ګاور لور کړې دي.
تیر کال خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د منتخب بلدیتونو نمائندگانو اختیارات محدود د کړیو. دغه د پاره د مقامی حکومتونو په قانون ترمیم کړو او نوی ترمیم لید مقامی حکومتونو قانون 2022 ترمیمی نوم ورکړو. دغه ترمیم کې د عام ولز د ترقیاتی کړو او ورو منصوبو په شمول ټول اختیارات د منتخب غړو د خستیو او بیوروکراسي لې ورکړي. شانواز ترغزه مشهد رادیو پیښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو 19 خبرونه سروي فلسطین مو بجو د کرخي په غاړه په یو بجا سندري جادوګری په 2 مو بجو پښتونخوا کلی په کلی په 3 بجو د مشال ترنا لاندې په 4 مو بجو روغتیا او درملنه په 5 بجو
د لکی مروت په ته جوړی سیمه کې د مروت او بیٹنو احتجاج دوام لري. دوی له تیرو 12 ورځو راهیسې د پرلت او احتجاج لارې له حکومت غوښتنه کوي چې په یاد سیمه کې د امنیت تر وسلو لپاره جدي اقدامات وکړي او راوتلي او دغلطه پیدا شوی گیست اول دوی او بیا نور سیمو ته ورکړي. پرون پرلته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلو. نو موريال ته د وینا پر مهال ویل دا ورته د منلو وړ نه ده چې پښتنې مېرمنې د لغرونو خشاک راټولوي او په سیمه کې راوتلې گیست د ملک نور برخو ته لګول کی. انتظامیه ویل پرلتوالو سره خبرې شروع کړي خو دمګړې ته نتیجې نه دا ورکړي. نور حل عمر وزیر
لکه مروت ته جوړی کې د مروت او بیٹانو لخوا د غلطه مندل شوې گیس او سیمه کې نام نه زید روانه احتجاجي ناشته د 13 12 ورځو نه دوام لري. یاد احتجاجي غونډه لا پرون د فروری 28مه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو. احتجاج کوونکي وای چې بیٹانو کې مندل شوې گیس ته لومړی ځای خلکو ته ورکړي پسته د ملک نورو برخو لابوزی او سیمه کې حکومت د نام نه زید کوټلی ګامونه واخلي امنیت ته ټینګ کړي. لکی مروت بیٹانی سیمه کې هم د شمالي وزیرستان شیوا پشان د گیس لویه ذخیره مندل شوه. د بنو بکا خیل تحصیل اوسیدونکو لخوا هم د سو میاشتو نه د غلطه تیرېدونکو گیس لپاره احتجاجونه دوام لري. د غورځنګ مشر منظور پښتین مروتو کې دغه احتجاجي غونډه ته وینا کې وویل چې دا څه نشي کېدلې چې د دې وطن پیغلې د غرونو لرګي راوړي او د دې ولس گیستې د ملک نورو برخو ته بوزي.
ملال خوان دی مانگی دا هر ورست پلرگو پس لره لره گرزی او بیاد پا دی لوگو پا دی دودون که وقت روی او زما پا گیستی ستا دا وطن کورونا باد بی دا نمانو در سرا دا هیت کلاو نشکه دلائی که دا پنجاب فکری دمرا خواندور کوی را دی چی زما پا خاور دی جوڑی کی بیا با زما دا خاور بچی دا پارکونو مخک پا سل روپای دا چا بوتونا نپلش کوی دلتا بای روزگار بی.
نموڑی و ویل چې د غلطه نامنی زیاته شوه د وطن سپینګيري ځوانان امن او سوکالی ته نور تګي شوی. دوی تل په خپل سیمه د امن غوښتن کې دي.
په امن کې خو زمون ګټا دا زما د وطن سپینګيرو ته تحفظ ځای پکې زما د ځوانانو او ولسمو ته تحفظ ځای په امن کې زما د پولیس والو ته تحفظ ځای په دې امن کې نمون څوک چې مون با امن نه واړو امن زما
احتجاج کوونکی وای چې د خپل خاورې خپل حقونه داین لاندې غواړي تر سوچې پوخ ډاډ نوي په احتجاج بوي. د لکی مروتو دغه احتجاجي ناستې پاړه مو چې کله د لکی مروت زیلی انتظامی چارواکو سره خبرې وکړې نو د انتظامی یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې مرستیال کمیشنر او نور چارواکي احتجاج کوونکو سره د شروع ورځې نه لګیا دي خو لای مذاکرات کامیاب شوي نه دي. احتجاج کوونکو ته دوی ډاډ ورکوي د دوی غوښتنو په اړه د گیس کمپنی او نورو متعلقه چارواکو سره خبرې کړې. ځایي خلکو ته به پوره برخه حق ورکړل کیږي. دوی وویل چې د غلطه د امن پر ځای کولو لپاره اقدامات پیل شوي وسله والو زید ځانګړي عملیات د سوونۍ نه روان دي. احتجاج کوونکي وایي چې تر څو دوی ته د گیس ورکولو عملي کار نه وي پیل شوی او د دې رایلټي په اړه یې مطمئن کړی نه وي په خپل خاورا گیس پایپ لاین غځولو ته نه پرېږدي. د دې ترڅنګ حکومت ته سیمه کې امن باوري کړي چې مطمئن شي نو هله به پرلت ختموي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
الته د جنوبي وزیرستان د رغزي سیمې خلکو د انتظامی سره له کامیاب مذاکرات وروسته خپل 12 ورځنی احتجاج پرون ختم کړ. د خلکو له حکومت د چټک انټرنیټ غوښتنه کول او نور مطالبي هم درلودلې. د پرلت مشرانو وایي د چارواکو له خوا د ډاډ ترلاسه کول وروسته احتجاج ختم کړی دی. د جنوبي وزیرستان د رغزي سیمې مرستیال کمشنر سلیمان کونډي مشال لري ته ویلي د خلکو د مسلو هوارولو ته ژمن دی او کار پیل کړی دی. اشتیاق مسعود لاړ اسماعیل خانه
د سویلی وزیرستان لوور ضلع راغزی سیم احتجاجی درن مشرون مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د سلوارم په ورځ د مقامی انتظامیه چارواکیو سره کامیاب مذاکرات ناپاس دولسم ورځ یې احتجاجی درنا ختمه کړې دو. د راغزی یوت سوسایټي مشر ارشد خان د منلې شوې غوښتنې په براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
مذاکرات کې د میش سره چې کومه مطالبه ویل کوالي مطالبه د میش تری جو فرج و هغه د وی چې میش ایجنس د کومه ادارې د هغه سره خبره کړې دو په درې ورځې کې نه نو د توس په علاقې کې د تری جو فرج فورن خپل سیږي. دومره مطالبه چې د کومه میش وا هغه غورلامټا ور او ټیپ تا ور پاکه چې کومه نتورک به حلول وي هغه بنه د میش تنه وي میش شار په لګیا کړې دو چې په نه بنو چار مکمله کیږي. د میش درما مطالبه وا چې هغه ډی اس ال و د دوی ډی اس ال هغه ټیم هور سره راغلی و د میش تنه وي د انګورو د راځي د مو میستر د کړیو تقریبا 300 ډیمانډ میستر غوښلي دي اوس نو ډیمانډ میستر وکي چې کیتو را کنکشن کوي میش چار په کړیو ان شاء الله دا وکي په نږدې ورځې کې درته طالبانو مطالبه چې میش کما د بجلی ولوا کی مې کلی سرو شوی وا پاک نه دی وچ دی وکړي چار کم دې شوی د زوري او د دوی کلی سامان دی دا وی چې میش را سوالای دی او چې کی نو مذکوره کلی دي داته مهره وړای دی چې کی نور پته کلی دي هغه کلی دا سد دی ویلل چې تاسو میستر درمه دفتر ته روشي لټر وکي میجو د خپل د فل
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع پاکستان پیپلز گوند جنرل سیکرٹری عمران مخلص چې د راغزی مذاکراتی کمیټی غړی هم و مشال ریډیو ته د مقامی انتظامیه چارواکیو سره د شوی مذاکراتې په باراکښې ویایي.
دولسم عرض دو چې دا خلک په درنا باندې نوست و په دا سوړه کې نو د دې څلور مطالبه وې کې مذاکرات وشول مذاکرات سیاسي خلک هم وکړل علما کرام هم وی پکې او د علاقې مشرون هم وی پکې او پښتون تحفظ مومنټ هم ور سره د نیز اسیسټنټ کمشنر یاسر سلیمان کونډي صاحب اگر غلای و د ځل سره د واپرا چې کیم ایچ ډی و اگر واستلای و ور سره چې پی ټی سی ایل کیم ایچ ډی و اغه هر واستلای و خلک مطمئن شه نو روډ حق لو شه د هر قسم ټریفک ته پورا چې کیما عام شاره و د انګور اړه او د افغانستان د پاکستان
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي د راغزی احتجاجی درنه مشرونه سره د شوی مذاکرات په باراکشه مشال ریډیو ته وویل.
تاسو د رومر وزیر فرحت شینواری رپورټ اورید. بخانه غړم تاسو د اشتیاق مسجد رپورټ اورید. د خیبر پختونخوا د کارخانو یا فابریکو د تنظیم ادارې د چاپیرل ساتنې ادارې په ملتیا په جمرود کې په غیر قانوني توګه لګول شوی لزګونه د تیګو ميده کولو ماشينونه تړلې دي. په خیبر کې د سرکاري ادارو چارواکو ویلي چې دا ماشينونه د آبادیو په منځ کې لګول شوی ګردونه تریپورته کیږي او د هوا د ککړتیا سبب ګرځي نو ځکه دا اقدام کړي. خو د ماشينونو مالکان په دیوانې خفه دي. فرحت شینواری رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا انډستریز یا د کارخانو د انتظام محکمې او چاپیریال ساتنې ادارې چارواکو د فبروري په 28مه په جمرو تختبه کې کرشنګ پلانټونه یا تیګو میدولو ماشینونه تړلي. کرش یا میده شوي تیګي په تعمیراتي کارونو کې کارولی شي. د خیبر ضلع انډستریز مرستیال ډایرکټر رفات خان مشال ریډیو ته وویل چې دا کرشنګ پلانټونه په غیر قانونی توګه د آبادیو په منځ کې جوړ شوی وو او د ګردونو له امله د هوا ککړتیا زیاته کړې وه نو ځکه یې وتړل.
پاور کرشر اکټ 2020 دی، هغه رولز هم 2020 کې دی، هغه رول 6 وایلیشن دی. دا بل ټورنمنت خبره ده چې اخوانتی آبادی ده، دی اخوانتی آبادی ده، نو دا مکمل یو وایلیشن کې دی. سیف ډیسټنس وایلیشن دی، هغه کې جمعات راځي، پول راځي، ترانسمیشن لائن راځي، میجر روڈ راضی پکے مختلف دا سے زین چاہ 300 میٹر ریڈیس کے مطلب دوی سارا نجدی زمونگا کا سیل کر اے سی صاحب سارا لاڑو جمرود لاگا مونگ سیل کر 39 کیسز دی دا ٹول کا نا 39 ٹون کرشر دی میڈیکلی کا تاسو آگو کہ نو تھروٹ انفیکشن چیس انفیکشن وغیرہ وغیرہ ٹولی بیماری دوی سارا تڑے دی دی کا نا
دا خیبر ضلعے دا کرش پلانٹونو یا مشینونو اتحادیے مشر ابراہیم پردے وائی چ دا حکومت دے گام سارا با دا دوی کاروبار بار بند شی او پزرگون مزدوران با ور سرا بے روزگار شی
نو پزرگون مزدوران دی لگ نئی جیز جی کنا دوزے کی زد الوگی امرم ای مو دی ٹکال واس نشتا دا ای زیبا ٹکال را غن زنلا نشن لخست لائی و دای مولا یای چه گارڈ نامرے زد چه دی الوگی امر شن خیم و کاتے گارڈ نشن مر شن گارڈ نشن نمری دا طول مزدوران کی کور کئی چوکن تی نمری چاکن گارڈ دا پی کی و غالب کی طریقہ کار دو و انوارمنٹل پا مو بند خپلا بد موشی خرسائی انڈسٹری پا مو بند خپلا بد موشی خرسائی و زرگون مزدوران سر بیادا سے چه دو قسرا و خاندان نا تر لی کبیا مو انڈاریک رو خلو بدا کی دی گوڑی والا دی لوڈر والا ڈامپر والا ڈریل والا و دی اڈو والا چکم اڈی کوم نا کوم اڈی یا کومی اڈی دو کې بیا خالتی او کومي اړل نه خلکو لا کریا ملويږي وزرګه خانه تنن الله چته چې نه شي ورکولای او چې سرشتام نه خزونه هولي په خزونه کې انسان شته خپل تن خوګونه در سرشته او نور باندې ما قبول تاوي الله کا ډیر د افسوس ما کوم دی
په خبر زله کې ویندازې مطابق د محل خوښه 15 سال وخت پورې کرش پلانټونه فعال دي چې لکتر لگا شپږ وزر پورې مزدوران پکې کار کوي د خبر پختونخوا انڈسٹریز یا د کارخانو د انتظام محکمې چارواکي وای چې دوی به د کرش پلانټونو لپاره د بادیو نه بهر د غرونو په خوا کې متبادل ځایونه ګوري او مالکانو ته به وای چې هلته دا ماشینونه منتقل کړي د خیبر پختونخوا انڈسٹریز یا د کارخانو د انتظام محکمې او چاپیریال ساتنې ادارې چارواکو ویلي چې په 2013 کې فاټا د 25م آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس به د دغو ادارو قوانین په قبایلي ضلعو کې عملي کیږي او چې کومې کارخانې او ماشینونه پکې په غیر قانوني توګه لګول شوي او د هوا ککړتیا زیاتوي نو د هغوی پر ضد به کاروائی کوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
طالبان وای په افغانستان کې اوس د بهرنۍ پانګونې لپاره ښه فرصت برابر شوی او تر اوسه بهرنۍ شرکتونو په دې هیواد کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه کړې یا یې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې ده د طالبانو حکومت د قانونو سکتور د بهرنیو شرکتونو د پانګونې د جذبولو تر ټولو مهم سکتور بلل دی خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان پر بانکي سیستم د نړیوالو لګول شوو بندیزونو د دې مخه ډب کړې چې بهرني پانګوال په دې هیواد کې پانګونې ته زړه خکړي ځکه د دغو بندیزونو له امله نه دې هیواد ته پیسې لیږلې کیږي او نه هم ترې پیسې راغوښتل کېدای شي نور جزئیات په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې بهرنیانو په دې هیواد کې د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونې سره لیوالتیا ښودلې ده په هغه خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره خبره شوې ویل شوې چې د اسلامي امارت له بیا واکمنې دوه رئیس یو شمېر لویو بهرنیو شرکتونو په افغانستان کې د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو پانګونې سره لیوالتیا ښودلې او ویل شوې چې یو شمېر شرکتونو ور له مخې خپل فعالیت پیل کړی دی طالبانو ویلي چې له یو شمېر بهرنیو شرکتونو د قانونو د هوایی ډګرونو د خدمتونو د صنعتي پارکونو او د هغو پروژو چې عملی کارونه پیل شوي قراردادونه شوي چې اوس د پانګونې اندازه ټول ټال 2 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده د غرض ویل شوي چې ورته نور قراردادونه به هم د ګمرکونو د عصري کولو او په نورو برخو کې په نږدې راتلونکي کې له نورو بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شي د طالبانو د ریاست الوزرا په رسمي ټویټر پاڼه کې په یو انفوګرافیک کې هغه مهم سکتورونه چې بهرنیانو پکې پانګونه کړې یا یې پکې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې په ګوته شوي چې تر ټولو مهم د قانون سکتور دی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې رئیس محمد یونس مومن هم تاییدوي چې د افغانستان د قانون سکتور د بهرنیانو د پانګونې د جذبولو تر ټولو مهم سکتور دی هغه بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې اکثره بهرني پانګوال چې افغانستان ته راغلي یا راځي زموږ په مدنونو کې پنګونه کوي
یو شی چې ډېر لوی مشکل چې د خارجي سرمایه‌ګذاري په وړاندې زوینم هغه دا دی چې خارجي سرمایه‌ګذار بانکو ته پرتیا لري ولې په افغانستان کې هغه خدمات چې یو خارجي غواړي چې څنګه باید دی خپل پیسې را انتقال کړي افغانستان ته څنګه برته پیسې انتقال کړي دا موږ د مشکلات سره مخ
د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس پر دې سربیره چې نړیوالو تر ډیره له افغانستان سره پر مالی مرستو لاس نیولی، د دې هیواد پر بانکي سیستم یې هم بندیزونه لګولي چې ورسره د هیواد د پیسو لیکت را لیکت بند شوی دی. همدارنګه د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل شوی ده. د طالبانو د ریاست الوزرا د خبر پاڼې له مخې له قانونو وروسته هغه نور سکتورونه او برخې چې تر اوسه پکې نړیوالو شرکتونو پانګونه کړې یا یې پکې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې، کرنه، برېښنا او انرژي، ترانسپورت او د خصوصي سکتور په کوچنیو کاروبارونو کې پانګونه ښودل شوې ده. د افغانستان ګاونډیان او ورپسې د سیمې هیوادونه او عربي هیوادونه بهرني مهم پانګوال بلل شوي دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته چین هغه هیواد دی چې ویل کېږي په افغانستان کې ډېره پانګونه کړې ده. د افغانستان په شمال کې د امو حوزې د تیلو او ګازو د استخراج او همدارنګه د عینک د مسو د کان قراردادونه مهم دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې رئیس محمد یونس مومن وایي د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندل د بهرنۍ پانګونې په وړاندې یو بل مهم خنډ دی او که هغه لرې شي ښایي ډېر بهرني پانګوال په دې هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره ځینې شرطونه ایښي چې مهم دی، ښځو او نجونو د زده کړې او کار حقونو ته درناوی او د یوه ټول شموله حکومت جوړول دي.
اوریدونکو، د دې خبرونې رپورټونه هم دومره وو. مخکې تر دې چې سروې خبرونه درته په تکراري توګه وړاندې کړو، پام وکړئ د نن ورځې وروستیو مهمو خبرونو ته. لنن په پاکستان کې د وګړو ډیجیټل سرشمیرنه پیل شوې. دا پروسه د شماریاتو د ادارې لخوا ترسره کیږي او په کې به له 120,000 نه زیاتو کسانو عمله برخه اخلي. پیښور هایکورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو د واک ځنډولو اعلامیه معطله کړې او د هغوی واک یې بحاله کړی دی. عدالت دا پریکړه پرون د بلدیاتي او مقامي حکومتونو د غړو د واک ځنډولو ضد یوې قضیه اورېدنې پر مهال وکړه. های کورټ انتخاباتي کمیشن او د خیبر پختونخوا حکومت سرنوال تامر کړی چې په دې اړه د بشپړ رپورټ د مارچ په 2 وړاندې کړي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون تر نامعلومه وخته پورې وتړل شو. د یاد پوهنتون لخوا پرون د خبرتیا په خبرولو سره محصلینو ته ویل شوی چې د پوهنتون هاستل دې هم خالی کړي. دا ګام یو ورځ وروسته لاغې پورته کړل شوی چې د فبروري په 20 په یاد پوهنتون کې د زده کوونکو ترمنځ په جګړه کې لس تنه ژوبل شول. په افغانستان کې طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د ایتالیا په سواحلو کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د لسګونو افغانانو د مړینې خبر ورکړې او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي په بخمود خار د روسیې د حملو د زیاتېدو له وجې حالات په تیزۍ ترنګلې شوې دي. اوس هم د ژمنې سره سم خبرونه د تلرو سروې چې قربانۍ ملیحه میرزاده او ملمنه شکریا بارکزی ده.
السلام علیکم، ملیحه امیر زاده یم. د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه اونۍ خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکه لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونه.
د مشال ریډیو اوریدونکو او د فیسبوک او د یوټیوب کتونکو سلامونه مې قبول کړم. ملیحه میرزاده ما په سروې خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې تاسو ښه یاست. نن را سره په خبرونه کې د مشال ریډیو د پراګ په سټوډیو کې شکریا بارکزی بیبی ملمنه ده. شکریا بارکزی افغان سیاستواله، خبریاله او د خصو د حقوقو فعال ده. شکریا بارکزی تر سیاست مخکې یو خبریاله و. نوموړې په 2015 کال کې د خصو په مخصوصو چوکو دولسي جرګې غړې شوه. نوموړې په ناروې کې د افغانستان سفیر هم پاتې شوې ده. شکریا بارکزی په 2014 کې له یو بریډ څخه روغه وتلې وه. د خپل کار په سر نوموړي له دړکو سره هم مخامخ وه. شکریا بارکزی به د ښځو لپاره یو مجله آئینې زن هم جوړه کړې وه. شکریا بارکزی په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې وروسته هیواد پرېښودو نن سبا په اروپا کې ژوند کوي. نو اوریدونکو سروې خبرونه ته خره غلاس. ما سره د پراګ په سټوډیو کې نن یو خاص میلمنه ده، افغان سیاستواله شکریا بارکزی بیبی. ستړي مشي
قدرمان کتونکو او اوریدونکو ته د خپل د زړه تله
د مینی ډک سلام او احترام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، موږ ډیر خوشاله یو. زه خو نن ډیر خوشاله اوم، زما ټول ټیم د مشال ریډیو ټول ټیم ډیر خوشاله چې نن موږ سره شکریا بارکزی بیبی په سټوډیو کې نیخ پنیغه خبرې کوي. نو خره اغلاس تر توایو ډیره مننه چې تاسو خپل وخت وباسل موږ لپاره. شکریا بارکزی بیبی، تاسو خو د تعارف محتاج نه یې، کار ساسو بلها دی. تپوس پوکو زمونږ د شو هغه فارمټ هم دغه چی
مهرباني مهرباني
د افغانستان د کومې سیمې سره تاسو تعلق ساتئ؟
ټول افغانستان سره زما تعلق دی.
ډیر ښه،
سی وایم افغانستان نو هغه ټول کلی خیسته جغرافیه چې ده او ټول قومونو ولسونو سره می تعلق دی. په افغانستان کې ژوند هم دسې دی، تاسو نشئ کولای چې یو قوم پورې تړلې یم، یو سیمې پورې تړلې یم، ځکه چې دا هر رګ بدن لاندې چې دی یو تاریخ دی، یو حکایت لري او یو ځای نه دی. نو ځکه زه همیشه داسې فکر کوم چې ټول افغانستان سره می تعلق ده، او چې غږېږم هم ماسې د افغانستان پاستازیتوب غږېږم، او دا زما لپاره ویاړ دی.
نو تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟ شکریہ.
افغانستان کې زما ټول ژوند، کریئر، سیاست، ژورنالیزم، هر څه چې نیمه ماغه جوړ شوی په افغانستان کې.
بنیاد تاسو هلته کې خو
تل
ډیر ښه. نو اوریدونکو ته خو پته ده تاسو په سر کې خبریاله وې.
بله بله. اول څه مخکې له دې نه چې خبریالۍ ته لاړ شم او دا زمینه برابره شي، د اول ځل چې طالبان راغی نو یو ورځ خو په سړک کې ویده بولم، ځکه چې ما لور او زه دواړه ډاکټر ته تللي وو، او ډاکټر هم ښځه وه. نو اتفاقا هغه ډاکټر موږ سره په سړک کې وه، موږ تقریبا درې تنې ښځې وو، خو په دې درې تنو کې نه پوهېږم څه شی وو، زه لږ وډه بولم. نو اخینا وروسته کور ته چې راغلم ډیر راته دا سخته وه، او ځان سره مې سوچ وکړ چې موږ څه وو او څه شو. البته طالبان نه مخکې هم هغه داخلي جنګونه په افغانستان کې هغه هم ښه وضعیت نه و. نو هغه وخت ما هغه بنیاد د کورنۍ مکتب مو پرېښوده، او هغه جنکیو ته مې درس ورکاوه، سبق ورکاوه، او ځکه چې هغه وخت هم تعلیم ښځو لپاره او جنکیو لپاره بند و. او کله چې دا جنکیو ته ما خپل د پوهنتون د دورې قصې کولې یا یونیورسټي دورې، نو دې داسې یو رقم راته کتل چې داسې افغانستان هم وه. هغوی په ذهن کې بیخي یو بل شی و، ځکه چې هغوی واړه لوی شوله په جنګ کې، پنځه کاله داخلي جنګ، هغې نه وروسته هم طالبان راغی. نو فکر وکړئ چې یو دیارلس څوارلس پنځلس کلن جنۍ به بغیر د جنګ او دې شیان نه بل څه نه یې لیدلی. بیا هغه فضل د خدای و چې بیرته هغه کوم خبرې چې ما دوی ته کړې وې، او ځکه چې ما خپله یونیورسټي جیو فزیکس لوستی و، نو فزیک او میتماتکس کې ډېر خوم، هغوی ته به مې درس ورکاوه، ډېر ښکلې نمرې واخیستې، هغوی ځینې ډاکټران شو، طالبان چې لاړل بیا نوی نظام چې پیل شو. نو هغه وخت نه ما خپل کریر شروع کړو. بیا چې بون موافقت نامه وشو له هغې نه وروسته زه بیا ځکه چې زړه مې ډېر ډک و، آینه زن د ښځو هنداره هغه مې جوړه کړله.
چې تاسو سره واقع شوه، تاسو ویلې چې په تاسو لږ تشدد وکړو که نه، نو څه تاسو احساسوایه دغه وجه به چې تاسو بیا ځان ته سیاست خوښ کړو که نه د سیاست د خوښولو لامل؟
سیاسي فکر هر چا سره یې، خو فرق کوي چې تاسو څومره په هغې باندې باور لرئ. په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې یوه کورنۍ چې سیاست سره یې تعلق نه وي، یا دا سیاسي تحولات په افغانستان کې هغې ته زیان نه رسولی، ګټه خو متاسفانه ډیره کمه وه، خو زیان یې ډیر. نو موږ همداسې یو سیاسي ماحول کې لوی شولو، مکتب ته چې بتلو یو وضعیت و، کور ته چې به راتلو بل شی به وه. او نو کله چې تشدد سره مخامخ شوم، بل شی په ما کې را ژوندی شو چې هغه د جنسي موضوع خبره، چې یعنی ځکه چې ته یوه ښځې نه تعلیم کوی شي، نه کار کوی شي، او نه ډاکټر ته تلی شي، نو دغه ما څه واغې نه مخکې سیاسي فکر خو به را سره مگر دغه چې د یو خزي په صفت باندې ایتا ورتیا شي دا او د یو با تعلیم او با سواد خزي په صفت باندې مسولیت د ټولنې په مقابل کې څه ده او نور خزو جنکو ته د مسولیت څه ده. نو دغه شی اند دی بای سوچ بیا غ مخبل عینې زنم جوړ کو ځکه چې هغه وخت کې د خزو پاکل باندې خلک ډیر نه غږیده کنه هیڅ تا دې ته فکر هم نه و چې خزي شته نشته. 2001 او 2002 یعنی دا هغه کلونه و چې خزو ته سمبولیک لږ شانتې توجه کېده مګر ما د اول نه هغه بنیادي فکر و. دا وخت غواړي چې هر ښځه پوه شي چې زه ښځه یم مسؤلیت لرم.
سیاست ستاسو په ژوند کې څه غټ تغییر راوستو؟ لکه 2015 کال و چې ستاسو تړاو
هغې نه مخکې کله چې زه فکر کوم چې په 1999 کال کې چې ما خپل هغه خصوصي مکتبونو دا شیان شروع کړه کورني مکتبونه خصوصي خو نه شم ویلای نو هغه د هغې زمان د طالبانو د سیاست او اصول پر خلاف کارو صحیح دا یو. او بل چې زه د رسنۍ کار مې شروع کړه په هغه کې هغه وخت د جنګ سالانو په ضد باندې خبرې کول دا ډیره غټه خبره وه او زما تقریبا ټول فوکس په مغې باندې او دا چې ښځه څوک ده په ټولنه کې. هغې نه وروسته افتخار لرم چې د افغانستان اساسي قانون مې ولیکله. هغه اصلي دګر د جګړې ما هغه د اساسي قانون ځکه چې اساسي قانون مور قانون دی په ټولنه کې نو هغه وخت وه او بیا پارلمان خو نورسته نه خبره وه.
صحیح شکریا بیبی. لکه تاسو ذکر وکړو چې یو ځل په خوا چې په لومړي ځل طالبان واکمن شو په افغانستان اوس بیا حالات بدل دي. تاسو چې خپل ژوند کې یو مقصد ځان ته ټاکلی وو سیاست پای کې څه بدلون راغیستا سو په جون یې ساسر کو بیا په افغانستان کې بل عموم د خزو په جون چې کم اثر شوی دی لکه تاسو هغه په لکو
زنوایم چې اوسنۍ طالبانو واکمنی په افغانستان باندې تنا اثر ډیر دی په سیمه کې په دنیا کې تاسو منفی اغیزو اثر وینئ ځکه چې یو خدا دی چې د دوی سیاست خزو په وړاندې ډیره هغه غیر انساني سیاست دی چې نه افغاني دودو دستوري مني نه اسلامي اصول مني او نه هم د چا خبره په پښتنو کې د سرایج نشته چې تاسو په ښځو باندې پردې ښځو باندې لاس چې کوي وی ډبل وی او یا هم تعلیم نه محروم کوي کنه. نو دا یوازې هغه شاتک د نه په افغانستان کې نو تاسو ګورئ سیمې لپاره دا یو ستر شاتک وو. په افغانستان کې نه تنها سیاسي بې ثباتي رامنځته شوه افغانستان خپل هویت بیرته له لاسه ورکړ کنه. دا ډیر وخت ونیو چې افغانستان خپل بیرته راشي خپل بیرغ ولري خپل نوم ولري او د یو انزوا نوزي او بیرته چې افغانستان دنیا سره یو ځای شوله بیرته یو منځوي افغانستان ته لاړلو. دا یو خوا او بل خوا چې د افغانستان نیمه بدن چې خزي دي هغې د کار نه د تعلیم نه د هر فرصت چې دوی ته پلاس ورکړل شوی هغې نه دوی متاسفانه بې برخه شوله. پوهیږي دا څومره ستونزمن دی. یعنی ما خپل د عمر 50 کاله دې مبارزې لپاره ورکه او نن بیرته چیرته ولاړ یم کله چې 50 کاله مخکې ولاړم. تفاوت په څه کې دی؟ تفاوت الحمدلله نن سبا په میلیونونو افغان میرمنې باسواده دي. دا زما لپاره د بریا او د خوشحالۍ ځای دی. نن که زه خپل دنه په افغانستان کې نه یم مګر نور زما غږ شتالته کنه. یعنی هغه فزیک غږ نه هغه پیام چې زه غواړم وړاندې کړم هغه لپاره نور ښځې شته چې خپل غږ پورته کړي.
خو شکریا بیبی. لکه چې د ښځې د تعلیم نه محرومه وساتل شوې اوس د کار نه هم لرې وساتل شوې یو باسواده ټولنه به څنګه جوړیږي؟ تاسو چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده هغه نیمه برخه به څنګه پرمختګ کوي؟
موږ په دې باور یو چې تر پایه پورې ده توري تیاری او تورته مو توري بریزه په افغانستان کې نه کنه. حتمان وای د ظلم کاسه نسکوره ده. د ظلم چې په افغانستان کې ده
خامہ خبر نسکور کی گی
نو مطلب تا سود خزرات لون کی تا خوشبین ہے
ډیر زیات حتی په اول طالبانو دور کې هم زورته خوشبینم ځکه ما خپل مکتبونه او هغه کورنی مکتبونه هم درلوده ځکه خپل می درس ورکوه ځکه نور باسواده خزی دی ته می هڅه ولا او تشویق ولا چې راشي ک یو کوټم لري هغه نه یو صنف جوړ کړي او سبق ورکړي یو د دې چې د سیاست طالبانو چې شه دی یو د دې چې د خلکو غوښتنه څه ده زه په دې باندې باور لرم چې هر باسواده خزه نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي خپل لور او یا هم نږدې هغه خپل ماحول کې چې جنکیان دي بې سواده پرې نه دي نو سید چې رسمي مکتبونه متاسفانه بند شو مګر زموږ فعالیتونه او د ښځو فعالیتونه خو روان دي نو ځکه زه فکر نه کوم چې موږ به یو مطلق بې سواد ټولنې سره به مخامخ کیږو په رواني لحاظ باندې داسې بد اغېز کړی چې دا به شل کاله نور وخت نیسي چې بیرته جوړ شي
او شکریہ بی بی تاسو مخکې ذکر وکړو چې په خوا چې طالبان واکمن وو په 1990 کې تاسو د مکتبونو ذکر وکړو چې دا غوی د خوخي خلاف کار وو اوس تاسو څنګه خپل رول ته ګورئ تاسو څه کولی شئ څه کوي د افغان ښځو لپاره چې د سکولونو نه لري دي د کار نه لري دي
نن سبا ما مسئولیت زخته ډیر دی تر هغه وخت ځکه که زه بیرته ماغه شکریہ بارکزای وای نو زه به اوس هم مالته خپل ما فعالیت په فزیکی لحاظ باندې جاری ساته خو سم خواله همدغه دی چې کوم میرمن افغانستان سره افغانستان کې دی غوی سره زمونږ تعلق شته او د غوی غږ نړۍ ته رسو یو خبره دویم خبره دا ده چې نن سبا تاسو وینئ چې دنه په افغانستان کې افغانستان باندې متاسفانه هیڅ افغانستان په افغانستان کې نارینه او یام سیاسي چې سیاسي فعالیتونه لري دا صرف یوازې خزی دي کامل المتیتم د منګزو او وایي چې ګوري افغانستان خلکو سره په دغه شرایطو باندې مرسته وکړي که د تعلیم موضوع ده منګ ورزو وایو او که نړیوال سازمانونو سره دی که دولتونو سره دی هغه خپل د خلکو پیام دنیا ته رسو نو زه فکر کوم په اوسنۍ شرایط کې په څومره محدودیتونو سره څنګه مخامخ یو دغه یو ستر کار دی
رابشو د شکریا بارکزی بی بی د کار ژوند او هلو زلو باندې مونږ دا پروګرام کو خصوصي شکریا بارکزی بی بی تاسو په ناروی کې د افغانستان سفیر هم پاتې شوی
بله
نو د ولسی جرګې استازي به تاسو ولې هغه پریخو دو او بیا تاسو
معنی دې پریخې نه زه څوک نه یم چې خپل یو مسؤلیت نه ځانو باسم کله چې نومبر 2014 کال کې په ما باندې هغه انتحاري حمله وشوله نو هغې نه وروسته څو کسان په هغه کې شهیدان شوه چې سخت خفه او غمجن شوم نو هغې نه وروسته زما هغه ټول سیاسي او اجتماعي ټولنیز فعالیتونه محدود شو نو د هغه وخت مشران ویل چې خو دوامدار تهدید سره به مخامخ کېدم حتی کله نا کله نیمه شپه به دوی ټلیفون کو چې خپل بچیانو سره تاسو لاړ شئ یو بل امن کور ته یا څه ته آخر ډېر په تنګ شوم بیا نو ما ته اتمر صاحب ویلي هغه وخت د شورای امنیت مشري په غاړه وای رئیس جمهور فکر کوي چې ستاسو امنیت ډیر په خطر کې دی او لږ وخت لپاره تاسو باندې لاړ شئ چې دغه تهدید کچه ټیټه شي بیا بیرته خو ستاسو خپل ملک ته راتلی شئ نو ما بل هیڅ آپشن نه لرم یو بسته دولت مانه دا غوښتنه کوي چې یو ښځه لاړ شي او مال څه شی لرم خو یو قلم لرم یو خبره لرم په دې باندې خو باید هیڅوک هم څه نه شي جلا وطن نه شي په هر صورت نه مې غوښته چې بل څوک زما د فکر او زما نظر په خاطر باندې خپل ژوند له لاسه ورکړي نو ځکه هغه تبعید مې ومنه افغانستان نه باندې سفارت ناروی ته لاړلم هلته افغانان لپاره مې کار وکړ هلته هم د افغانانو د حقوقو نه مې دفاع وکړ هلته هم د افغانستان عزت او هویت مې وساته او چې کله بیرته د ولسی جرګې ټاکنې کېدلې ما خپل استعفا غوښتنه مخکې لیکلې و شپږ میاشتې مې د سفارت نه وتلې مال زنه شم ځکه مال چې دا بوت ما غوسته ما په خو باندې برابر ناراضي ډیر قید تنگ دي تاسو ولسی جرګې
جرګه کې یاسته تاسو غږیږي، تاسو ازادي د بیان لري او چې ډیپلوماټ ولسته بیا هر شی په ډیپلوماټیک جواب باندې ویل هغه آسان کار نه و. هغه د سیوزه کې چې جسپن روحن افغانستان سره تعلق لري بیا نو ستونز منو
صحیح نو مطلب تاسو دا غنی چې هغه تاسو چې کوم سفارتي دند واغه بيخي بدله و تاسو په ژوند دي تغییر هم کو ستاسو کتل په ناروی کې خزي څنګه زواکمنې وی او کړه څه فرق تاسو لیدو
هر ټولنه هغه وخت باسیا او ترقی ته رسیدي چې په ټولنه کې خزي باسوادي خزي قدرتمندي او خزه پاغه ټولنه کې پرمختګ وکي. پاغه وخت کې انا سولبرګ د ناروی صدر اعظم او وزیر دفاع خزه بیا چې بیا خارجه وزارت ته لاړلم د سي تقریبا نیمه حکومت د خزو په واکه و. نو ځکه هغه یو قدرتمن پیاوړی او آرام سرمایدار اشتمن ملکو نو زه فکر کوم که دغه سیاست سیده چې مثلا منګه افغانستان کې کلتوري او دینی خبرې بل شانت دي مګر ځان سره مې همیشه فکر کاوه چې ولې موږ نشو کولای لکه نور ملکونو ملتونو پر رقم یو عادي نورمال ژوند ولرو. خیر که پرمختګ لکستونز منده که شتمن که دل لکستونز منده مگر حتی اقل در عادی و نرمال جوان زکه چه پا افغانستان که چه ما پیادی گی منگا عادی جواندم ندلو ده همیشه تحولاتو نداکو نو ده خبر ما سروا او بل زن سرمی فکر کاوه چوم را چه وقت ما خارج که تیر کرده اغم را از ما احترام و قدر افغان میرمونو تا او حقا میرمونه چه پا ډیر 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 بد حالت کې او په هغه ملکونو کې ژوند کوي چې هیڅ ورته احترام نه کیږي مګر بیا هم دوی ژوند کوي، بیا هم مبارزه کوي، بیا هم خپل بچیان لوی، بیا هم خپل تعلیم کوي، خپل درس وایي، سیاست کوي، تجار مې ورته ډیریږي ځکه چې دا خپل یو بل مبارزه ده. تاسو درې چنده باید نارینه نه ډیر کار وکړي چې خپل ځان خپل ټولنه کې ثابت کړي.
ډیر ښه شکریا بارک سی بی. موږ سره اوریدونکو دی عمران ملنګ رو را سره دې ستړي مشه ورته وایي ګورو دوی سپوختنه لري. سلامونه
ډیره مننه ملیحه جان خور تا ته ملمنې ته دیا سلام کوم.
وعلیکم السلام عمران ملنګ رو رستا سپوختنه سده
ملیحه خور لنډه شانتی پوختنه کوم. ملیحه خور ملمنې نه می تپوس دا د آیا د وسنۍ حکومت آیا د مخکی حکومت کوم نو او دی کی او دی خورجان ته څوره پرک لیدل چی او بلکې د نن سبا حکومت خو دغه دوام کوي چې یره مو د سکولونو څخه بند کړي دي په دی وجه مینه دي بند کړي. ملي حجان خور وای ز مور تیز تاسو په پرده کې راځي سکول ته
ښه
نه آیا آیا مو به دغه سکولونو کولاو کو آیا دغه خبره دوه اختیار ده ک تر څه هدا پرې دا دروغ وای
دوی سوي چې سکولونه بند دي چې سوي چې پرده کې نسی جنکه
او یز پرده کی مو تیز تاسو په پرده کې راځي آیا خپل سکولونو تر ځای کنا دی خرجان نه می دغه سوال لته آیا دغه خبره دار اختیا کوي ک تر څه هدا پرې ک دغه خبره دا دروغ ده.
سم ده ډیره مننه عمران ملنګ رو راځ تاسو پختنه واپس شکریا بارک زی بی تا تکراروم زکه وی نشي اوریدي نو شکریا بی عمران ملنګ رو ټلیفون کړو دوی تپوس کوي چې اوسنی چې کوم حکومت په افغانستان کې د طالبانو دوی وی چې دوی سکولونه بند کړي دي او د دې تر شا یې لټ تاخي چې جنکه چې سکولونه ته زین دوی پرده نه کوي نو دوی وی دا رښتیا هم داسې ده
نه دا غلطه ده کنه دا څنګه دوی دا خبره کوي شي الحمدلله افغان میرمنې تل په پرده کې وو زمونږ مکتب چې ما پی دیږي از 50 کلونه زما عمر ډیر دی خو 50 وش میره یعنی نیم قرن کیږي حتی ما مور چې 50 کلنه ده دا هغه وختونه چې ما دا مکتبونه ده جنکی او لوکانو سره بیل دي یعنی موږ په افغانستان کې ګډ مکتب ګډ سکول نه لرو بیل بیل او بل چې ما پی دیږي حتی د ډاکټر نجیب او د کارمل په وخت کې هر ټیکریپ سره ول مکتبو کې دا یو څه دی اصول دی مطلق اصول سي او الحمدلله افغان جنکی افغان میندې خويندې میرمنې ټول با پرده با عزت او پتمنه خزیدی نو دا مسائل چې طالبان وایي زه فکر کوم طالبان بل هیڅ شي نه لري. یو ځل راغی وای چې ولا دغه څه چې کوم دی درسي کتابونه دي کې مونږ غواړو اصلاحات راولو. خا دا څه رقم درس دی؟ دا څه رقم اصلاحات دی راوستای چې چالوکان لپاره صحیح ده، اسلامي د جنکیو لپاره نه ده. کنه دوی نه غواړي چې اعلی نن وای چې خویندو ورونو مونږ نه غواړو چې ښځې تعلیم وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي، مونږ هغه ډلې چې نه خپلم تعلیم کړي او نه غواړو بل څوک تعلیم وکړي. اوس مونږ خپل کلونې که خپل خویندې که خپل ښځې پرېدو بار ته چیرته لاړ شي تعلیم وکړي تحصیل وکړي، هغه بېله خبره ده. اوس مثلا د دوی کورنۍ پاکستان کې، قطر کې، امارات کې، سعودي کې، اروپا کې ژوند کوي او د تعلیم نه برخمن دي. یو نه غواړي چې جالبه ده او چې حتی د دوی یو ډېر ستر مشر نه په ټي وي شو کې پوښتنه وکړله چې ستا لور څه کوي. وایي ورته ښځینه معلم راځي کور کې درس ورکوي و بدبخت خو ته پیسې لري، کوای شي یو بل ښځه چې هغه با تعلیمه ده راځي ایتا لور ته درس ورکوي. او که دا عمل کوم داسې لاړ شي خو بیا نو بل ښځینه مېرمن هم با تعلیمه نه پاتې کیږي چې راشي چې نورو ته تعلیم ورکړي. یعنی تعلیم سره د دوی شوق د خپل ښځو جنکیو خویندو لپاره شته، مګر د افغان ولس لپاره نشته.
شکریا بیبی. یو بل تپوس په کومه لکه پروګرام کې خو کم وخم پاتې دی، دا تپوس خامخا کول غواړم. په افغانستان کې د ښځو سیاسي ځواکمنی ایته تاسو څنګه ګورایا؟ ښځې پیاوړې پاتې شوې دي په سیاسي توګه؟
ګوره، طالبان وایي مونږ ناتو ماته کړه، امریکا مو وشړل، مګر د افغانستان ښځو په مقابل کې دی ناکام پاتې شو. نو زه ځان دومره پیاوړی ګڼم هغه ډله چې دا کوي چې دا ټولې ناکامه کړل د ښځو ته ناکام شو.
او یو بل تپوس په ایران کې چې څه حالات ولیدل شول، ښځې راپاسې دي، سړی هغوی سره ولاړ پاتې شو. په افغانستان کې چې ښځې اوس راوتې دي دوی مظاهرې وکړي د خپلو حقونو لپاره، سړی ولې چپ پاتې دي؟
دا دوه مختلف خبرې دي. د ایران خلک عمره پوهې ته رسیدلی، یو نړیوال حمایت ورسره شته، دویم متاسفانه په افغانستان کې سربیره پر دې چې زه دا نه وایم چې زموږ نارینه طالبان یا د هغوی اصول مني، ځکه نارینه هم ډېر د هغوی حرمت او احترام تر پښو لاندې کیږي، هغوی هم وهل کیږي او ټکول کیږي. مګر کیدای شي دوی هغه ځان ته بېغیرتي وګڼي چې راشي او طالبان په مخ کې خپل غږ جي کي چې بیرته یې طالبان ووهي. که نه ښځې خوایي چې موږ خواسیم سلان نه لرو، مګر نارینه خو بیا په دې فکر باندې نه دي، خو یوه بله ډله سلا سره بیا د طالبانو په مقابل کې ولاړ ده. زه جنگ نور افغانستان لپاره نه غواړم، مګر د ایران که ایران خلک هم د دنیا نه حمایت نه درلوده نو فکر کوم چې حتی د هغوی مظاهرې به اخبار هم نه کېده، ځکه چې اوس د دنیا سیاست هماغه خواته روان دی او په ایران کې د تعلیم کچه ډیره ده. د هغه خود آگاهي چې موږ ورته یو په ټولنه کې او هغه درک چې دوی لري هغه ډیر دی. د نظام سره مخالفت فکر نه کوم چې ایران او افغانستان کې متفاوت وي، کېدای شي په یوه کچه باندې، مګر تفاوتونه په جوړښتونو کې شته، په مسؤلیتونو کې شته. زه فکر کوم ډیر زر به موږ خپل افغان رونه هم خپل څنګ کې ولرو
ان شاء الله. او یو تپوس پکول غواړو او ریونکی به هم اوریدل غواړي چې کله په 2021 کې طالبان واپس راغلل، مونږ داسې اوریدل دي چې تاسو ډېر د سنځو سره مخامخ وئ او ډېر په مشکلو حالاتو کې له هواده وتلی وئ، هغه تجربه څنګه وستاسو؟
ترخه اول خو ایما زړه نه کېده چې خپل وطن پرېدم، خپل کور پرېدم، خپل هویت پرېدم، مګر دا هم ځان ایماله لپاره ډېر ستونزمنه وه، ځکه چې کله ناکله ما 15 کاله ورکه چې خپل نوم، هویت او تاریخ جوړ کړم. کنه مګر دغه نوم او هویت او تاریخ په هغه وخت کې زما لوی ستر دښمن و، نه تنها ما لپاره بلکې هغه خلک چې زما لپاره پناه راکړې وه او ما سره یو ځای وه. نو د دې تر څنګ زه فکر کوم چې زما مسؤلیت هم دا و چې بیرته باید هغه غږ شم چې ومه. نو ترخه تجربه وه، خدای دې بیرته هغه ورځ راولي چې په سر لوړی، په آبادۍ او په خوشحالۍ بیرته هر افغان خپل وطن ته منډې وهي. هغه مې کور دی، هغه مې ګور دی.
ډېر ښه، شکریا بارک زی بی بی، ډېره مننه. بس په اخره کې بس تاسو نه تپوس کول غواړو زمونږ ټولو اوریدونکو او کتونکو ته بس تاسو څه پیغام وي؟
زما پیغام هغه دی ټولو نه خم دا دی چې یو بل سره مینه ولرئ او احترام، او کله هم هیڅ دښمن ته کستاسو کې فکرې او یا هم ستاسو چاپیر زای مور کوي چې تاسو ستاسو ملک ستاسو کورنۍ تباه او برباد شي. ګورې کله هم دښمن ته تاسو زای ورک پوښی چې نور تاسو هغه په خپل لاس باندې خپل ژوند لپاره یو دایمي دښمن پیدا کوي. نو زما غوښتنم ټولو نم دا ده چې احترام او مینه مه هیروي.
ډیر ښه، ډیره مننه، شکریہ بارک زی بی بی چې تاسو موږ له وخره کو اوریدونکو او د مشال ریډیو د فیسبوک یوټیوب کتونکو دا و د نن په خبرونه کې. شکریہ بارک زی بی بی چې موږ سره نیخ په نیغه په سټوډیو کې خبرې کولې. موږ امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
لیلا دا پی خوری بنگری دماغ چا جس سرگی تو روی ما بملنکے لیلا دا پی خوری بنگری دماغ چا جس سرگی تو روی ما بملنکے لیلا دا پی خوری بنگری دماغ چا لیلا دا پی خوری بنگری دماغ
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.